کاسی پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کی لدی خاطر چې بیا کم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کی بیرته هغه نقاشي روغی کی. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدلې ده دا چې په دغه کور کې له کارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندی یو ډول سرشناک گچو باندی دا نقاشی سوی دی چې هغه ډیر ټینګی او دوامداری یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
تاسو که په دې وروستیو کې د احمدشاه بابا کور لیدلی وي په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2019 د اپریل پر 8 ولید. هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر زیانمن سوی ځکه نه و چې یوازې یې د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړي وه او بعضې نقاشۍ چې پکې سوي وې هغه یې له منځه تللې وې. دننه د کور ټولې برخې په خوندي ډول ساتل سوي وې خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پرله پسې ځینې بېغوري وکړلې او طبیعي آفتونه بارانونو هوا او د احمدشاه بابا کور ډیر سمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمدشاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. که تاسو معلومات لري دغه چارې تر کومه ځایه ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشرۍ پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې له دې کوره لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د لس میلیونو ډالرو په ورکولو سره د احمدشاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه وه، فقط د یو کاغذ د مخه ویل سوي وه چې د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت، مالیه وزارت او سیمه ییز ارګانونو بنسټ ته دنده سپارل کېږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دغه کور د افغانستان د لرغونو نښو نښانو د لومنملاړ برخه وګرځوي. د بعضې دوستانو سره چې موږ په دا دریو څلور کاله دغه موضوع راپورته کړل، بالاخره فقط دې پایلې ته ورسېدو چې مرکز د خوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار ښاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل شول چې د دغه سرای ساتنه به فقط د ښاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو د خوا څخه کېږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو میاشتو دغه سرای ته نه راښکاره کېدل، بلکې سرای کلب سو د احمدشاه بابا کورنۍ چې یا هغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرایه د استملاک په بهانه ایستل سوي وه له څو پرله پسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کېږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلېدونکی دی؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د درو یا څلور کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یوه ترکي شرکت سره خبره سوې ده، هغو ته نیم پیسې ورکول سوي دي، بالاخره هیڅوک نه پوهېږي چې پیسې چا یوې. په دوهم ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې، هغه د تاریخي ودانیو دپاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څه انجینران د بررسۍ دپاره راستول سوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زیل ته نوم واخلم، د یوه دوست لخوا ماته وویل شول چې د دغه کار 10% بودیجه له مالیې وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کېږي چې هغو هم په دغه کار کې د غفلت تر څنګ بعضې کسانو د دغه شي سره لاس لاره او د دغه کور پر سر د راوتو دپاره یو ډول کمپاین کوه او څه چې بودیجه وه هغه د دوی په منځ کې وخوړل شول.
که تاسې د یوه تاریخي څېړونکي په توګه د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه خپلې اندېښنې له ځایي چارواکو سره شریک کړي وي، د هغوی عکس العمل څه دی؟
د منډیګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له تیرو څلورو کلونو دغه موضوع شریک چې په هغو کې زه د اطلاعات کلتور د تیرې دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولی شم، په ځانګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمي صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزي سره، ورپسې د اوسني فرهنګ وزیر خیرخواه صاحب سره، او څه موده مخکې زما کابل ته پتاګ هلته له ټولو دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقې سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یا ما دا غوښتنه کوله چې بالاخره باید موږ منهیست د افغانانو د دغه ځای غم وخورو، کې ونه خورو دا ځای له منځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کړي بل چاته اجازه دې نه ورکوي چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړل چې هغه وکولای شو د هغو سره په ګډه دغه څه جوړول دپاره کار وو، خو د بعد مرغه عدالت کلتور وزارت اجازه رانه. بیا په ځانګړي ډول د خواني ولسمشر کرزي یوه خبره ډېره مهمه وه، هغه دا وه چې د احمدشاه بابا کور چې د افغانستان د نوي افغانستان د یو موسس او بنسټګر کور دی، هغه باید د نورو خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. که دا د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه معنوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعضو برخو کې زه او زموږ ملګري زما سره ټول دوستان پر شا سو، نو وګورو چې مخته څه کېږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لار لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندېښمن دی. د ده په باور که ونرغول شي په کنډواله به واوړي. بل ورته په غزني کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوي دي. دا ځای د سلطان محمود د پاچاهۍ په وخت بدن شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 2 کاله پاچاهۍ وروسته وفات شو، په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روضې مشهوره شو. د دې زیارت ترخاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتره واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لاره آباد د روزې کلی، دلته یو وړوکی بازار دی چې د دغه کلي خلک پکې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لویې لارې موټران هم تیریږي. د دغه کلي په منځ کې تیر سوي سړک ته څیرمه سلطان محمود غزنوي پارک، او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلي دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړې دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت دا یو تن ملي سوداګر له جیبه ورکول کیږي، خو نه یې دی ویلي چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنوی صاحب د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالۍ مالي لګښت یې د یو ملي تجارت په غاړه ده، تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوي.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساق خنزاده له قول ازادۍ رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې دفن سوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو، خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي، خو وایي هر څوک چې تر خپله وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه، رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري، له تاریخي، فرهنګي او کلتوري اړخه یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوي دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل، خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات یې زیات دي، باید د جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا یې ورنګوي یا یې جوړې کړي، له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه او خپله په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي کیدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه، تاریخي ابدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2014 میلادي کال کې رغول سوي دي، خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکي د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کیږي.
ازادي راډیو د بیمه چلا پروګرام مو هم دومره وو. تر بلی خبرونی موز احمد چی بر پخدای سپارم شدیوی.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تا شامر من میں یو واس ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو پلاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو سرگردان ہو زاو تو یو اور از و سٹال سٹر کو تخو زنگے دم ستا پر پاولے شرنگ دم ستا پائزیب کے ستا پر جب دغسے سندرشنے وے زدیو تاونی والے ستا پستر گو کے لمبے Lord.